السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي. نن د ګل رز او د 2018 کال د جولای 10 نیټه د فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو تفصیل درکو. 19 پروګرام سندري جادوګری هم درو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
په چمن او کورما کې پر امنیتي مامورینو بریدونه شوي. له افغانستانه د وزیرستانیو کډوالو د ستنېدو دریم پړاو نن پیل شوی او د عراق وزیر اعظم د موصل ښار څخه لیدنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کوټې ښار چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې په چمن کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګ برید ترسره شوی چې په پایله کې د پولیسو ضلعي مشر ساجد خان مومند وژل شوی او لږ تر لږه 11 نور کسان ژوبل شوي چې په کې 8 تنه ولسي کسان دي. د اکبر خان په نوم د پولیس یو چارواکي له کوټې د ټلیفون په کرخه مشال لډیو ته ویل چې برید ځانمرګ یو او پولیس یې هدف و.
دلته بلاسو موټرسایکل باندې خودکش شو ده. او دا بیا زموږ د ډی ټی او صاحب ایس ایس پی ساجد میمن دی. هغه فوسونه پکې ټول دغه کې د دې یو ډرایور دی. هغه شدید زخمی دی او نور لس کسان نور زخمی دي.
د چمن روختون مسولینو مشال لډیو ته ویلي چې په ژوبلو کې د 15 تنانو حالت نازک دی. د برید ذمہواری تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی. هلته په کورم ایجنسی کې نن په دریو بمی چاودنو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال لډیو ته ویل د لومړی پیښه نن سهار خواو 6 بجې رامنځته شوه، کله چې له چاودنې وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای شورکو لکې تیږې ته ورسېدل. په همدې وخت کې بله چاودنه وشوه. درېیمه چاودنه د امنیتي سرتیرو په ګاډي شوې ده. په ژوبلو کسانو کې د ملیشه ځواک صوبیدار میجر مامون الدین هم شامل دی. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. نن د افغانستان له خوس ولایته د وزیرستانیو کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شو. د شمالي وزیرستان چارواکو تیر ورځ ویلي چې په لومړی ورځ به د 140 کې کورنۍ ستنې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن سهار مشال لډیو ته د دغو کډوالو د واپسې د انتظاماتو په حق داسې وویل.
د دې څکم سامان راځي، سامان لپاره 40 ټرکونه ممبر بس کړي دي او سره 40 هایي چې فلاینګ پوسټ کړي دي. دا په دې کې ګاډو کې موږ ډېر سو تر غلام هغه پورې بانو پورې رسو. د دې سامان لوډینګ او ان لوډینګ لپاره 100 لیبر هلته موجوده کړي دي او دې لپاره هم د خوراک 900 کسانو بند بس هم د خوراک کړي دي.
په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیاتو له وجې زرګونه وزیرستانیان افغانستان ته اوښتي. د انور خان شیرانی په وینا په اولو دوو مرحلو کې خواوشه 3500 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې او پاتې خواوشه 2000 کورنۍ به دا ورستنې شي. د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وایي تیر ورځ ناوخته د دغه ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګولو هغه 15 ماشومان ژغورل شوي چې غوښتل یې پاکستان ته وړوي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فهیم امرخیل نن مشال لډیو ته ویل چې دریو تنو غوښتل چې 15 تنه ماشومان ګاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګریزو بریدونو د روزلو په موخه وړوي چې د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې له 2 ټیونس موټرو سره یو ځای ونیول شو او دمګړی 3 پلټنې روانې دي. نوموړی وایي چې دغه ماشومان د مرکز ولسوالۍ د یو شمیر بې سرپرسته کورنیو څخه و چې اوس بیرته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. که څه هم د مرخیل په خبره چې ماشومان ټول مسموم شوي وو، خو وایي چې روغتیایي حالت یې ښه دی. د عراق وزیر اعظم د آزاد شوي موصل ښار دوره وکړه او د داعش خلاف بریا ولمانځله. حیدر العبادی پرون عراقي ځواکونو ته په دې بریا مبارکي وویله. یاد ښار چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش په ولقه کې و، تر 3 میاشتو جګړې وروسته له یادې وسلوالې ډلې بیرته ونیول شو. د عراق د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې راغلی چې العبادی پرون د آزاد شوي موصل ښار دوره وکړه او په دې ستره بریا یې زړورو ځواکونو او عراقي ولس ته مبارکي ورکړه. د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موصل عملیات شروع کړي وو چې اول یې د دې ښار جنوبي او بیا لویدیځې برخې آزادې کړې او په اخره کې زوړ ښارمونی و چېرته چې د داعش وسلوالو اخري مزاحمت جاري ساتلی و. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په دې جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسي خلکو ته اوښتی و چې په زرګونو یې وژل شوي او نږدې 10 لکو پورې خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوې دي. په ترکیه کې د سلګونو زرو خلکو لاریون چې 15 ورځې وړاندې پیل شوی و د هیواد په لر بر کې 450 کیلومتره مزل کړي په خپل روستي پړاو کې استنبول ته رسیدلی دی. مظاهره کوونکي په ترکیه کې د بیړني حالت د ختمولو غوښتنه کوي. د سی ایچ پی په نوم د اپوزیسیون ګوند مشر کمال کلیک د روګلو د جولای په 9 له انقره د لاریون په ترڅ کې د استنبول د ښار مرکزی چوک ته رسیدلی او مظاهره کوونکو ته ویلي چې دوی د انصاف لپاره راوتلي کوم چې نه تر سترګو کیږي. د اپوزیسیون مشران وایي 14 لک خلکو د دوی په لاریونونو کې ګډون کړی خو په خپلواکه توګه د دې شمیرې پخلی نه شي کېدی. د سی این این ترکی د راپور له مخې د مظاهره کوونکو د کنټرولولو لپاره سناسه 15,000 پولیس موظف شوي دي. مظاهره کوونکي د بیړني حالت د ختمولو غوښتنه کوي کوم چې د تیر کال په جولای کې د ناکامې کودتا نه پس لګول شوی. دوی همدارنګه د زرګونو ملکي مامورینو، پولیسو، پوځیانو او نورو کارکونکو د بیرته بحالولو غوښتنه هم کوي کوم چې له کاره لرې کړل شوی دي. د یوې اندازې تر مخه د ناکامې کودتا نه پس 40,000 پورې کسان زندان ته لیږل شوي وو. د شام په جنوب لویدیځ کې د امریکا او روس په منځګړیتوب رامنځته شوی ډزبندۍ پرون اول ورځ وه. څارونکي ډلې او باغی جنګیالي وایي دغه ډزبندۍ پرون په اول ورځ قایمه پاتې شوه. تیره ورځ په برېټانیا کې میشت د شام د انساني حقونو د څار ادارې وویل د پرون غرمې راهیسې د شروع شوي ډزبندۍ که څه هم وړې وړې خلاف ورزۍ وشوې خو په عمومي توګه آرامی قایمه وه. د روس، امریکا او د اردن چارواکو په منځګړیتوب ترسره شوی دی لوزنامه کې هڅه کولی شي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو او د امریکا ملاتړ لرونکي حکومت مخالفو باغیانو ترمنځ روانه شخړه کې کمی راوستل شي. دواړه خواوې د تیرو شپږو کلونو راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېلې دي. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.83 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.60 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 23.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.90 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.40 روپۍ او په 23.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په کوئټه او بنو کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي خو په پېښور کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 22 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د بلوچستان پولیس وایي نن په چمن کې په یو ځانمرګي برید کې ډی پی او چمن ساجد خان مومن وژل شو او یو لس نور ژوبل دي.
خودکش شده ایس ایس پی ساجد میمن دی آغا فوت فلا پک شید فلا دقیقی که دی یو ڈریور دی آغا شدید زخمی دی.
د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو ډله نن خپل راپور په عدالت کې جمع کوي.
راپور پیسې نه لري. راپور خلکو دا خیال دی چې 10 تاریخ ماښام ته چې دی نواز شریف به خوشي. دا زیات نه زیات یو راپور دی چې کوم سپریم کورټ کې پیش کیږي.
نن سهار په شوقدر کې د سیمې د ولس لخوا د آیس نومي نشي په شمول د ټولو نشي توکو ضد مظاهره شوه.
نن موږ په علاقه کې موږ ماشوم غرق دي. یو نوی نشه راوته دا غدن تیار لسواله ټول ماشومان آیس نشه کوي.
او 19 پروګرام سندرو جادوګرو کې د سندرغاړي فرزانه د ژوند او کار حال درکو.
بیٹی ریڈیو اٹھی ہوئی تھا زمین پوڑا اندھیرا گلے وقت اڑمبے سندرے پر ریڈیو کی دا ہوا چڑی اوپر اڑما مچی کر دے کے نہ دے
دا مشال سرے واوری. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي اکبر خان نن وویل چې په چمن کې په ځانمرګي برید کې نن سهار د هغه په وینا د سیمې ډی پی او ساجد خان مومند وجل شوې دي. هغه په دغه وخت په بازار کې ورزینې غسمه کوله چې شاوخه یو لس پجې پرې دغه ځانمرګي برید وشو او دا شان یو لس نور کسان پکې ژوبل شي بي دي. دغه حملې زمواري تر اوسه چا نه د منلې. بلخوا د یو بل خبر تر مخه د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خوذل په شرط ویلي چې نن سهار شاوخه شپږ بجې په شورکو لکه تیګه سیمه کې پدری ریموت کنټرول بمی چاودونه کې د اف سی ځواکونو درې سرتيري وجل شو دي او سلور نور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د کورمې د پیخې اپړه منلې ده. په دې اړه نور تفصيل د رابیا اکرم خان نور.
د بلوچستان صوبې په چمن ضلع کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې ضلع پولیس افسر ساجد خان مومند وژل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي اکبر اوویل چې په دې چاودنه کې یولس کسان چوبل شوي دي چې پکې اولسي وګړي هم شامل دي. د یاد چارواکي په وینا چې ضلع پولیس افسر ساجد خان د چمن په بازار کې د معمول په گشتو او شاخوا یولس بجې پرې ځانمرګي برید وشو.
دلته بلاست شو موټرسایکل باندې خودکش شوه. او دا بیا زموږ د ډی ټی او صاحب ایس ایس پی ساجد میمن دی. هغه فوس ولا پک شیت ولا دغه کې د دې یو ډرایور دی. هغه شدید زخمی دی او نور لس کسان نور زخمی دي.
د پولیسو په وینا چې د بیخې پلټنی روان دي او سیمه امنیتی ځواکونو خپل ولکه کې اخیستې ده. بلخوا د چمن ضلع هسپتال مشر ډاکټر اختر محمد په وینا چې په دې چاودنه کې شوبل شوي کسانو کې د پنځو حالت د اندېښنې وړ دی. د وویل چې سخت شوبل شوي کسان یې کوټه ته لېږلي دي.
او یو لس کسان زخمیان دي. هغه کې دوه پولیس والا دي، یو لویز والا دي او اته چې دي هغه سویلین دي. نو دې په کریټیکل هغه کې دي فرسٹ ایډ موږ ورکولو، پنځه پیشنټ موږ په ټیټ څخه فردر ټریټمنټ لپاره ریفر کولو.
د چمن اسسټنټ کمشنر کاشف علي خبریالان ته ویلي دي چې د ځانمرګي بریدګر هدف ضلع پولیس افسر ساجد خان مومن وو. په چمن کې یو ځایي خبریال اصغر اچکزی وایي چې ساجد خان مومن په دې ورسو کې د چمن او شاخوا برخو کې د جرایم پیشه ډلو پر سر امنیت تند کړی وو. او دوه ورځې وړاندې یو خبری کانفرنس ته ویلي وو چې ډېر ځر به کله عبدالله د جرایم پیشه کسانو څخه پاک کړي. بلخوا هم نن سهار په کورمه ایجنسۍ کې د ریموټ کنټرول په بمی چاودنو کې د اف سي درې امنیتي اهلکاران وژل شوي او څلور چوبل شوي دي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې یو انتظامی چارواکي اویل
لکه دې سره چې دوه اف سي والا او دا والا یو مینس کې ورته یو د نورو څخه خپل غنه راکو شي وو د لاټ تیګی نه هغه ته اوسه تاولو نه بیا غوې نه لکه غشه و کنه نو د نتیجې کې لکه دا کسان ورته یو کارنیل سي او اپر کورم نه کمانډنت سي د دوی لکه ټوله روغ بیا ایسه مړولې نه وی ایسه مړولې بلکه دې پیکا په نشو هغه سو ان شولو ګره نقطه نه لیکړې بس دا چې وټو په ساتول مزید افسرون مغال ته دي کاروایي الهیا دي کنه
په کورم ایجنسی کې د بمی چاودنو پر تحریک طالبان پاکستان خصي او د چمن د پیخې ذمہواری لا چانه ده خصي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نن د ګل رزی له سهاره د خوست ګلان کیمپ او ځینو نورو سیمو نه د وزیرستانو کډوالو د واپسۍ عمل یو ځل بیا شروع شوه دي. اوس مهال له یادو سیمو د وزیرستان د کډوالو لسکونه کورنۍ د غلام خان بندر ته رسیدلی دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو یو سرچینه چې نه غختل نوم یو واخیستل شي مشال ریډیو ته ول دوی ته د ګل رزی لپاره د وزیرستانو کډوالو اړوند د خدرخیلو قام یو سلسله ویختو کورنۍ لیستونه ورکړل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغانستان د سرحدي پولیسو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي مشال راډیو ته وویل دوی ته د دوشنبې ورځې لپاره د وزیرستان یو کډوالو اړوند د خدرخیلو قوم د یو سلو څلوېښتو کورنیو لیستونه ورکړل شوي دي. دوی زیاتوله که کومې کورنۍ په واپسۍ کې ستونزې لري دوی سره یې لیستونه شته او کولی شي راتلونکو ورځو کې واپسي وکړي. د غلام خان بندر د سرحدي پولیسو په کمیساری کې څو کورنۍ چې کډې په لاریو کې باروي مشال راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت امنیتي ادارو او د خوست د اوسیدونکو له خلک چلند څخه خوشحالي څرګندوله.
ادمونم قسم دین د الحمدلله زه د تخیل یا موزا افغانستان کې مت څوک هم دروي کوله څو پوسه تر کړل الحمدلله. افغانستان کزا عوام نه شخواش یا که حکومت یا د الحمدلله شخواش بلچ مش پاکستان نمیش دا غوړي چې سکول رو ته جوړ کو جماعت رو ته جوړ کو عبادا نلکای دا وکاری مشتارو ولی لکه دا وړي کې ویډ کې په تعلیم باندې وختاشي لکه زغن یې سایشي.
یو بل تن وزیرستانی کډوال هم په خوست کې د خلکو او حکومتي مسولینو له گزاري څخه خپل خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل
زه محمد اسحاق امیر دلا خوشالای وخت تر کړی درې نیم کول. الحمدلله افغانستان حکومت نه شکر یا میزه ده کوي چې خوشالای سپره ایست تکلیف نه ورسوه. افغانستان حکومت کا پوج دای کسیکت الحمدلله مشته شي زتینر کړی دی میر ډیر شکر گزاري.
موږ د ګلان کیم تلاړو ترڅو د وزیرستانی کډوالو د واپسې بهیر بیا پیلیدنه وینو. خدا سمره امید چې دا بهیر د ګلان کیم څخه منظم نه وایر شوی. د ګلان کیم د پراخ سیمې څخه یوه وکړه بارده او د غلام خان بندر په لور تله. د خوست د کډوالو او بیر ترستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل دوی هم د رسنیو لارې د دوشنبه پورز د وزیرستانی کډوالو د بیر تستنیدنې د بهیر رپورټونه اوریدلي، خو په رسمي شکل دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی. بل لور ته غلام خان بندر ته یو شمېر هغه افغانان هم راغلي ول چې په خوا د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل او د پاکستان د حکومت له پوځي عملیاتو وروسته دوی هم د وزیرستانی کډوالو سره خوست راکډل شوي دي. دوی د سرحدي پولیسو غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت له سرحدي مسؤلینو سره دا خبره شریکه کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل شخصي مالونه خوست راواړوي.
میرے لیے وہ بلان مدرسے سر مکھا مکھ سراب نمی کور کے وہ پنڈتو بکول کورونا مو بمبار ہو کے زیر ویاز بمبار ہو کے سامان وامان ٹول پاس موٹر نہیں ملا ہوئے تم مجھ پک شور ہوتی ہر شہ مات سکھ میرا شاہ کی سکھ میرے لیے ٹول پاتے دی ہر شہ منہ دے روڑے خدا شہ منہ دے روڑے وہ بھائی سے مجھ تو پاکستان حکومت اجازہ رکھے مجھ پل دشی غم ہو
خوز افغانستان دہ غدری ولایتوں نے ڈر دے چے دہ شمالی او جنوبی وزیرستان او نور قبائلی سیمو ڈیرا ہی کھڈوال پدی ولایت کی میش شوی دی. سره لدې چې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو کره شمېره نه ده څرګنده، خو وزیرستاني کډوال وایي په دې ولایت کې د دوی شمېر له هغه اندازې چې د پاکستان حکومت یې وړاندې کوي څو برابره ډېر دی.
اوریدونکو هم په دې اړه رازو نور تفصیل ته څنګه چې تاسو واورید، نن د ګل ورځې له سهاره د خوست ګلان کیمپ او ځینو نورو سیمو نه د وزیرستان او کډوالو د واپسۍ بهیر یو ځل بیا پیل شوی دی. اوسمهال له یادو سیمو د وزیرستان د کډوالو لسګونه کورنۍ د غلام خان بندر ته رسیدلی دي او دغه کډوال د پاکستان د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمو کې د ورته روغتیایي او نور سهولتونه برابر کړي. د دوی د مسلو او دراتک تفصیل مو د مشال ریډیو د خبريال عمر دراز وزیل نه پختلې.
شمالی وزیرستان زرداز عملیاتو 2014 کې د شمالی وزیرستان چې کوم کډوال افغانستان ته تللی وو د هغې د واپسې نن دریم پړاو سهار نه شروع دی. غلام خان بارډر باندې د چارواکو سره مونږ خبرې و. دوی وایي چې اویا پورې کورنۍ داخلې شوې چې د هغه د افغانستان ګلان کین څخه یا نور هم را روانې دي. په اویا پورې کورنۍ خاندانونه دغه پاکستان ته داخل شول. شویدي شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شهرانی په وینا د دوی لپاره 1550 یعنی ټرکونه د دوی لپاره ودرول شوي دي چې د دوی سامانونه په پکې لوډ کیږي. او دین علاوه چې کوم د 1550 نه کوچونه دوی لپاره ودرول شوي دي چې په دې کې به زنانه ماشومان او دغه کډوال کې نوي او نیغ به دوی چې کله پورا شي نو دا به پنو په کاخل کیم تراوري چونکه ګرمي ده. د ډاکټران هم میډیکل کیم هم په غلام خان بندر باندې لګول شوی دی. پولیو پیمونه هم چې کم دی هلته رسېدلې دي. دغه ماشومان چې کم راځي د خوست څخه شمالي وزیرستان ته داخليږي بیا بابانو ته راځي نو د لپاره پولیو پیمونه هم هلته رسېدلې دي او هغه ته پولیو کترې هم ورکوي. دا به هم وایم چې نن چې کم کډوال راځي د چارواکو په وینا 100 خاندانونه دوی دلی دی چې دا به پاکستان ته داخليږي د خوست افغانستانه.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ په امر جوړه شوې ګډه پلټنیزه ډله یا جی آی ټی به نن خپل رپورټ په عدالت کې جمع کوي. د مای په 15 نیټه د سپریم کورټ په درې ججانو مشتمل بنچ د ګډې پلټنیزې ډلې د غړو نمونه اعلان کړي وو او د یادې ډلې په تیرو دوه میاشتو کې د 550 نه زیاتې غونډې وشوې چې ورته وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بچو په شمول 15 کسان پیش شوي هم دي. خو د دفاع وزیر خواجه آصف د خالی په ماښام یوې خبري غونډې ته ویلي چې ګوند به یې د جی آی ټی راپور تر هغه وخته تسلیم نکړي تر څو چې د قطر پخوانی وزیر اعظم شهزاده احمد بن جاسم ثانی د پلټنو برخه نوي جوړه شوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د پاناما لیکس معاملې د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی ګډه پلټنیزه ډله خپل راپور نن د ګل پورس په سپریم کورټ کې جمع کوي. د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس فیصله اورولو پر مهال د پاکستان سپریم کورټ د دې معاملې د نورو پلټنو لپاره شپږ کسیزه کمیټې جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دغه کمیټې د پښپېته ورځو کې له وزیر اعظم او د هغه له کورنۍ پلټنې وکړي او حتمی راپور د عدالت ته وړاندې کړي. د مې په 15 د سپریم کورټ په درې ججانو مشتمل بینچ د جی آی ټی د غړو نومونه اعلان کړل. د پاکستاني مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د ګډې پلټنیزې ډلې تیرې دو میاشتو کې د 1550 زیاتې غونډې وشوې چې ورته وزیر اعظم نواز شریف او د هغې د بچو نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر، د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی داخله وزیر رحمان ملک او د قومي احتساب ادارې پخوانی او موجوده مشرانو په شمول 15 کسان د یادې ډلې پر وړاندې پیش شول. د قانوني چارو کارپوه او سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر غازی انور وایي چې ګډې پلټنیزې ډلې راپور د دې کیس حتمی فیصله نه ده، بلکې د سپریم کورټ په درې ججانو مشتمل بینچ به په دې راپور غور کوي او حتمی فیصله به څه وخت وروستو هغوی جاري کوي.
راپورټ فیصله نه ده، راپاس خلکو دا خیال دی چې 10 ماښام ته چې نواز شریف به کوشي دا زیات نه زیات یو راپورټ دی چې کوم سپریم کورټ کې پیش کیږي. راپورټ خو فاحشات سپریم کورټ منو هن منی آی چې څه منی دا خو د سپریم کورټ کار دی. دا موجوده بینچ هم دا به فیصله کوي چې مخکې به څه کیږي.
د ذکر ده چې د خالی په ماښام د پاکستان مسلم لیگ نون پارلمان استازی او د دفاع وزیر خواجه آصف یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې ګوند به د جی آی ټی دا راپور تر هغه وخت تسلیم نکړي تر څو چې د قطر پخوانی وزیر اعظم شهزاده حمد بن جاسم د پلټنو برخه جوړ نکړي شي. د یادونه ده چې جی آی ټی د قطر شهزاده ته د پیش کېدو لپاره دوه واره پیغام لیږلې وو، خو نوموړي په پاکستان کې د یاد ټیم په وړاندې د حاضرېدو نه انکار کړی او ویلي دي چې د ټیم ممبران د قطر ته راشي او له دوی څخه د پوښتنې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن سهار په شوقدر کې د سیمې د ولس لخوا د آیس نومي نشې په شمول د ټولو نشې توکو ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. وروسته د غوتنانو د پولیسو سره هم لیدلې ورته ویل چې باید په سیمه کې د نشې توکو خرڅونکو خلاف دې کوټلې ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه شاهنواز ترګزیرا کوي.
نن سهار د شوقدر بازار نه بهر د پولیسو د ډی ایس پی د دفتر مخه ته ولس احتجاجي مظاهره وکړه او وروسته د پولیسو د چارواکو سره ولیدل او دغه چارواکو ته وویل چې باید پولیس د آیس نومې نشه او د پوډرو خرڅونکو ضد عملیات پیل کړي، ځکه چې دغه نشونه یوازې په شوقدر کې تر سلو پورې تنن مړه شوي. د شوقدر سیمې پخوانی ناظم شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا څو کاله وشو چې د هغوی د سیمې ځوانان او ماشومان په آیس نومې نشه توکو اوختي، ولې هم دغه نشې په شوقدر کې آزادې خرڅېږي.
موږ په خپل علاقه کې ہر قسم نشیات، کا آئس دے، پوڈر دے، کوکین دے، شراب دے، ہر قسم نشا چرس دے خلاف رہوتی. نن منگ پہ علاقہ کی منگ معشوم غرق دے میونوے نشا رہوتی دا غدن تیار لسوال زکال معشومان آئس نشا کئی.
حاجی قادر خان هم په دغه احتجاجانو کې شامل وو او مشال ریډیو ته وویل چې دغه په گاوند کې نه یوازې ځوانان بلکې سپینګر هم آیس نومې نشه کوي.
په دې کې تقریبا زمنګ عمر کې کسان شپېتا او یو اته کالو کسان چې غوډه نشه کوي په دې کې اخته دي. د چاپ گاوند کې، د چاپ کې کې د خرڅولو والی دا غي مخنیوي دي وشي، د حکومت په تور باندې دا کسان گرفتار کړي شي، خو حکومت دې کسان ته سزا ورکړي.
بل خو د تانا شوقدر اس اچ او بسم الله خان دغه احتجاج کوونکو ته باور ورکړي چې پولیس سره دې باید د سیمه ولس تعاون وکړي چې د
کافی ایف آئی آر منگ کری دی، بلکہ پر 13 میاش کے دا خالیم زی سرا تعلق لرن کی یو دو منشیات پروشان منگ نیولی دی او دو پا کی دا فجاوز کورا مسلور کسان نو کدا سم معمولی زین بوی رازی دا با منشاللہ پر دو روزو کی ختم کری شی.
پا دا غا احتجاج کی ما شمان هم شامل ہو او ورسرا پو چارتونو یا غٹو کاغذونو لکل شی بیو چی سے نو ٹو ڈرگز مانا نشی ختم کری. شانواز ترگزی، مشال ریڈیو، شوقدر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے اوریدونکو د سوات لری پرتی سیمه تحصیل مټه سیدګی اډن چې په خکلا کې سانی نه لري، ولې د تاریخ پوهان دا هم وایي چې دغه ډن په سوات کې 100 کال وړاندې په هغه وخت کې د بود مت تمنونکو لخوا هم استعمال شوی دی چې په هغه وخت کې دغلته آباد وو. ډن ته ګڼ شمیر سیلانیان مرزی او د قدرت دغه خایستونه استای. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نور.
د ستای سمندر نه یو لس نیم زره فوټه چوته سیدګی ډنډا چې په اړه ویلې کیږي یو تاریخي حیثیت لري. ورته د سوات تحصیل مټي بازار نه 15 کیلومتره لار د ګاډي په ذریعه سولاتړ نومې کلی پورې کېدې شي. وروسته دغه کلی نه ورته 9 ساعته پیدل لار ده. دغه ډنډې ته رسیدلی د اودیانا ټریکر نومې سیلانۍ ټولګي مشر فضل خالق چې لیکوال او تحقیق کوونکی هم دی وایي چې سیدګی ډنډې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم شوی دی.
د دې تاریخي حیثیت په دې باندې هم ډېر زیات دی چې دې سره په چاپیرچل کې چې کوم نومونه دي هغه د سنسکرت ټکي دي، مثال سولاتن، هندو بیگ، چاڑما، دمکوټ، چتکانۍ، دا ټول ټکی د سنسکرت نه جوړ شوی ټکی دي. د دې ځی مشران هم داسې وایي چې په پخوانی زمانه کې به بودیان او هندوان هندو بیگ ترا غونډېدل او دلته به خپل عبادتونه کول.
سیدګی ډنډې ته تلونکي چې داسې سفر لپاره خصوصي انتظامات کړي وي او ځان سره د خوراک شیان هم راغستي وي او بیا په دغه لاره د ښایسته درو، پاکو اوبو، خوړو او قدرتي نظارو کتنه کوي. سیلانیان وایي چې ډېره ښایسته سیمه ده.
زمانوم یحیی خان دی او زه منګور اوسېدونکی یم. جولای شروع کیږي او اوس هم دلته واورې پرتی دي او تقریبا په بعضې نمځې کې موږ هسې ځای وکتو پای کې د 5-5 فوټه پورې واوره پرته هغه ډېره زیاته مزه کوي.
زما نوم حمزه دی، زه د منګلور نه راغلی یم او داسې ځای ته زه په اولنی ځل رالم. نو دلته دا اوبه دي، دا واورې دي، ښه ډېرې واورې پرتی دي، دا شنه غرونه دي.
د سیلانۍ ټولګي سره مقامي لارښودونکي هم شامل وي چې تعلق یې زیاتره هم دغه سیمو سره دی. وایي چې سیدګی ډنډې ته په ټول کال کې صرف د جولای نه تر ستمبر پورې تک کېدی شي، بیا د واورې له وجې لاره بنده وي.
ما محمد کرم نوم دی، چیتکاری سره تعلق ساتم او په چکر باندې مرګري مې راغلی و. د هغو سره دی زیاتره راغلی ما او زه تقریبا دا شپږم ټور دی زما چې دې ته لګوم. ډېر ښکلی ځای دی، خو مطلب دا دی چې سو پیرې راغلی ما سره ملګري راغلي دي، هغه لکه دی پیاده تو چې کوم دی لګ دغه کوي، د دې نه لګ تکلیف. نو زما وزیر اعلی صاحب ته او ایم پی ایس صاحب ته دغه دی کړه دې لپاره څه کوشش وشي، یا د چرلیپ یا د روډ دپاره.
د سوات سیدګی دغه ډنډه چې د سیلانیانو مطابق اوږدوالی د 1.5 کیلومتره او پلنوالی د 0.5 کیلومتره زیات دی، د سیمې په ښایسته ډنډو کې شمارل کیږي چې پکې د دغه ډنډ اوبه د واورې پر رنګ یخ وي او کالو سری خوا کې واورې پرتی وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي جوړوي، د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ تعلقات د تناو ښکار دي او امریکایي چارواکي له پاکستانه غوښتنه کوي چې د حقانی نیټورک له مرستو دې لاس واخلي. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه ناورو.
د امریکا په سینټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سینیټر جان میکین په مشرۍ 15 کسیزه وفد 13 اونۍ د اسلام آباد او کابل سفرونه وکړل او پکې یې له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو او په خاصه توګه د حقانی نیټورک له ملاتړه لاس واخلي. دا راز هم په 13 اونۍ کې د نیټو مشر یان سټولټنبرګ ویلي چې د یو هیواد لخوا په بل هیواد کې ترهګرو بریدونو کوونکو ته پټنځایونه ورکول د منلو وړ نه دي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت د دغه هیواد سینټ ته وړاندې کړل شوی یو ریپورت کې په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ تور په پاکستان لګولې دی. په دې تناظر کې لیکوال او سیړونکي نجم سیټي په فرایډي ټایمز مجله کې لیکي چې د پاکستان امنیتي ادارو تر اوسه د افغانستان په اړه کومې تګلارې خپلې کړې هغه اسو واره له ناکامۍ سره مخ شوې دي. د لیکوال په وینا له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان په دغه هیواد کې هڅه کوله چې پښتانه مجاهدین واک ترلاسه کړي او دې ته یې د ستراتیژیکي جوړتیا نوم ورکړی وو. په هغه کې له ناکامۍ وروسته یې د طالبانو د حکومت په شکل کې د دوست هیواد په نوم تګلار خپل کړه، خو هغه هم ناکامه شوه او بیا یې په کابل کې د بې پلوه افغان حکومت لپاره د ټولو اړخونو ګډ حکومت جوړولو هڅې شروع کړې، خو دغه هم بریالي کېدون کې نخکاری. نجم سیټی لیکي چې د پاکستان امنیتي ادارو افغانستان ته تل د هند سره د خپلو شخړو په سترګه کتلی او له دې وجې هر تګلاره ناکامه کیږي. د لیکوال په وینا هم د دغه تګلارو په ترڅ کې اوس د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات هم د خرابېدو اړخته روان دي، ځکه چې امریکایي چارواکو پاکستان ته واضح کړي چې که د افغان طالبانو او حقانی نیټورک پر ضد ګامونه پورته نکړي نو ممکنه ده چې د بندیزونو سره مخ شي. لیکوال وای د افغان طالبانو د ملاتړ لوجه پاکستان په خپل هم د تحریک طالبان او داعش په سیر وسلوالو ډلو سره مخامخ دي چې د دې هواد امنیت ته ډیر زیان رسولې دي. په کار دي چې اوس د خپل امنیت لپاره د وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي. دا راز به یې د افغانستان، هند او امریکا سره تعلقات هم وده وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو د مشال تر څنګه سه اوریدونکو د ماسپخین ادرینی می بجی شیب دی لن خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
بلوچستان په چمن او قبایلی سیمې په کورم ایجنسی کې نن پر امنیتي چارواکو او سرتیرو بریدونو کې د پولیسو د یو مشر په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د چمن برید ځانمرګ و چې پکې د پولیسو ضلعي مشر ساجد خان مومند وژل شو. په کورمه کې پرله پسې درې چاودنې وشوې. نن د افغانستان له خوست ولایته د وزیرستانیو کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شو. د شمالي وزیرستان چارواکو تیره ورځ ویلي چې په لومړۍ ورځ به د 120 شاوخوا کې کورنۍ ستنې شي. په تیرو دوو مرحلو کې خوشه 3300 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې. د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ ناوخته د دغه ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګولو هغه 25 ماشومان ژغورل شوي چې غوښتل یې پاکستان ته واړوي. چارواکي وایي دغه ماشومان په دې موخه پاکستان ته اړول کېدل چې هلته د ترهګریزو فعالیتونو روزنه ورکړل شي. د افغانستان د مشرانو جرګه یا سینټ وایي حکومت ته پکار دی چې د افغانستان خاورې ته د پاکستاني پوځیانو پرمختګ او د دوی لخوا پر ډیورنډ کرښې د اغزن تار غځولو څېړنه وکړي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په ځینو برخو اغزن تار لګوي او وایي چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د آزاد شوي موسل ښار دوره وکړه او د داعش خلاف بریایې ولمانځله. یاد ښار چې له تیرو دریو کلونو راهیسې داعش په ولقه کې و، تر اتو میاشتو جګړې وروسته له یادې وسلوالې ډلې بېرته ونیول شو. د موسل جګړې 1,000,000 خلک بې کوره کړی و او په ترکیه کې د سلګونو زرو خلکو لاریون چې 25 ورځې وړاندې پیل شوی و، د هیواد په لر بر کې 450 کیلومتره مزل کړی، په خپل وروستي پړاو کې استنبول ته رسېدلی دی. مظاهره کوونکي په ترکیه کې د بیړني حالت د ختمولو غوښتنه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. د نن په پروګرام کې د سندرغاړي فرزانه د ژوند او کار حال درکو. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار هارون باچا جوړ کړی دی.
ستړي مشي ز هارون بچایم او د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سندرغاړې فرزانه یو شمیر سندرې او د هغه د ژوند او هنر له حاله خبرې کو. فرزانه د پیښور یو له نومیالیو سندرغاړو یادېږي چې د پاکستان رادیو او ټلویزیون لپاره یې سندرې ویلي او ترڅنګ یو د پام وړ شمیر کیسټونه هم مارکیټ ته ورکړي دي. فرزانه هغه وخت چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې ښه وزلیده واده وکړل او تر هغې وروسته یې سندرې ونه ویلې، خو هغه چې ویلي ښایي تر ډېره وخته د پښتو موسیقۍ مینهوالو له حافظې و نه وځي. سندرغاړی گلزار علم چې فرزانه پیژنی او جوړه سندرې هم ورسره ویلي وایي هغه اصلا د افغانستان د ننګرهار ولایت وا چې کورنۍ یې پېښور ته کډه او هم هلته میشته شوې وه. گلزار علم زیاتوي فرزانه پیل د کیسټونو له ثبتولو او خپرولو وکړل او وروسته بیا په پېښور کې د پاکستان دولتي راډیو ته ولاړه.
لاره چې کوم حمید نومیدو دا راغلی و د بار وطن نه زما په فکر د ننګرهار نه راغلی و نیکاکشالو سره دی خو یو ځای دی دلته اوسېدل بیا دا آواز یې خو نو بیا سندرې شروع دي زما په خیال چې دغه نه کړې وه د کیسټو نه کړې وه بیٹری ریڈیو ٹی وی ته زمونږ په وړاندې راغلی وه. اړومبی سندرې په ریډیو کې دا وه چې فوکلور سندره ده سړی اوبر وړم مازیګر دی کنه دی ادی کې مور زما مانګې سندرا مشهور شو بیا ټیلیویژن ته چې راغله نو لومبی پروګرام زما په خیال چې وږمی پروګرام وغیرې بند کړ بل څو خو بس فرمان الله جان را تعدی کې چې هغه پروڈیوسر او هغې سره پروګرام کړی و بیا ما هم ورسره پروګرامونه په ټیلیویژن کې وکړل.
پسترگو کے دیو بل نہ سلام اخلو زو جانا
زو جانا پسرد نوی جن الزام اخلو زو جانا
د گلزار علم او فرزانه په وازونو مو د رحمت شاه سائل شعر واورید. گلزار علم وایي د او ځینو هنرپال ملګروي فرزانه دې ته راضي کړه چې د وخت د خو شاعرانو شعرونه وایي او د خپل هنر معیار لوړ کړي. دې زیاتوي د دوی هڅو رنگ راوړل، کیسټ جوړ شو، تر خلکو ورسېد او غوي خوخ هم کړ.
تاسو د دې خو سور کې واخ دغه خو د بده مرغ شاعري چې کوم دینو دی وکم ویل په 63 کې نو هغه د مرغ معیاري ونه نو بیا زما سره ډېر نږدې تک راته وو نو بیا ساحل صاحب او ما چې کوم دینو دا سوچ فکر وکړو چې دا آواز ډېر زیات ښه آواز دی او چې هغه به څنګه دې طرف ته دا را اړو که نه نو دې ته پر مونږ د شاعرۍ یو انتخاب هم وکړو او دې سره خبره وکړله د دې تعلیم نو نو هغه شاعري مو ورته ورکړله او دې تقریبا زما په خیال میاشت کې ما چې دې یاده کړه ترزونه چې کوم دی نو هغه مسعود علي حیدر څه جوړ کړي وو څه چې کوم دی نو فوک هم پکې څه یو صوفي نو هغه مو ورته ریکارډ کړل او هغه مو ورته په کور کې پرېښودل نو تقریبا زما په خیال یو میاشت نیمه پس مونږ دا د کیسټ څه شي کې د ساحل صاحب شاعري وه د هدایت الله ګل پکې ډېرې شاعري وه سبق فوک لور وه د دوبار بنه کرم د سیند د غاړې ګدونه نو هغه کیسټ مونږ ریکارډ کړو او خلقو خخم کو
یار خبر کی چنن راشدار ماند گل موسم دے یار خبر کی چنن راشدار ماند گل موسم دے
ایو لاس کی می خان ٹول دے پبل لاس کی مشان شم دے ایو لاس کی می خان ٹول دے پبل لاس کی مشان شم دے
یار خبر کی چنن راشدار ماند گل موسم دے یار خبر کی چنن راشدار ماند گل موسم دے
ایو لاس کی می خان ٹول دے پبل لاس کی مشان شم دے ایو لاس کی می خان ٹول دے پبل لاس کی مشان شم دے سر قسم دے ایو لاس کی می خان ٹول دے پبل لاس کی مشان شم دے ایو لاس کی می خان ٹول دے پبل لاس کی مشان شم دے
سد چم دے داما شرستا سد باندے دا کیا مستا سد چم دے
پیو لاس کے میں گان ٹول دے پبل لاس کے مشان شم دے پیو لاس کے میں گان ٹول دے پبل لاس کے مشان شم دے
فرزانه او گلزار عالم د جوړه سندره له البم مو دغه بل سندره هم اوریده. گلزار عالم وای پر هغه نیوکو سربیره چې د هنر مینوالو له وی خزینه سندرغال سره د جوړه سندره ویلو لپاره پر د کولې دغه البم په اولس کې خورا زیات مقبول شو. د گلزار عالم په خبره د دغه البم سندره پیښور رادیو هم خبرولې او دوی دواړو تر هغه وروسته د پیښور ټی وی او همداراز رادیو لپاره یو شمیر خبرګې سندره وویلې.
خلکو اعتراض شروع کړو چې گلزار عالم چې کوم دین خصوصره صدری ویل شروع کړل دا یو غټه مسله لنجه وه. بہرحال بیم سے کم دینو خبریں معلوم بے کڑے ہوئے مگر چپ مزہ مزہ کر کو دلی دینو کیسٹ کی شاعری جو رکھا ہو نو خل کو فخر ہوا کیسٹ کا شاعری میں فخر ہوا ترجمہ ہم دسی ہو بیا پر ریڈیو کی وہ مستقل سے کم دینو دین ہے بدری سندری بہ ریڈیو کے خبر نہ بچ کم دینو باقاعدہ نشر کی دی بس کیسٹ خل کو فخر ہو ڈیز زیاد پر ٹی وی کی پر ریڈیو کی بلا سندری ہو سے پس ریکارڈ کری دی ہو پروگرام کری دی
کو د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه ته غوږی چې داونه پکې د سندرغاله فرزانه مشهوري سندره او د غیر ژوند او هنر په اړه معلومات اوري سندرغاله گلزار عالم چې فرزانه پیژنې او یو ځای سندره ورسره ویلي وايي د غختل فرزانه سره دویم البم هم جوړ کی خو په خبره چې هغه واده وکړ او په کور کې نول شو گلزار عالم په خوشینه سره وايي تر فرزانه مخکې یو شمیر نور خزینه وازونه هم لدې وجه غلی شول چې هغه سندرغاړو مېرمنو ته تر واده ورسته د خپل هنر جاری ساتلو اجازه ورنکړل شو
نور شهري مونږ راوندول چې دا یو کیسټ بل ریکارډ کو سم مو د پس فرزانه ته کورونی مشکلات شو بیا چې مونږ کوم سندرې ریکارډ کړی دي او ټول خلکو به دا خبره کوله زموږ سندرغاړو هم موسیقارانو هم مخ بہرحال هغه قسم داسې وو چې هغه هنر ته نه پرېښوده، بلکې هغه څه وخت کې ټي وي ته تللی هم وو چې دا دې سندرې چې کومه په ټي وي بېښودلې چې دا دې بندې کړې شي. بھارت بس زمونږ بدقسمتی ده زمونږ د پښتنو چې ډېر ښه ښه اوازونه دې نه وړاندې هم چې کوم دي، نو هغه دغسې چې په کور شوي دي اوازونه کړي دي، نو هغه بیا هنر ته نه دي راغلي، بس هغه هنر یې ممتازه ځای پاتې شوی دی.
علم وای فرزانه ل زرین نومي و سندرغالي سره یو د پام وړ شمیر کیسټونه جوړ کړي چې د خبره په ولس کې مقبول شوي هم دي. د زیاتوی فرزانه د خپل هنري سفر پیل په میداني پروګرامونو او تماشو کې دی وی نڅاګر په توګه کړو، خو چې غږ یې خلکو زیات خوښ کړ نو د نڅا پرې خو ده.
اوس هم د دې تصفیه کیږي په دې مسنونو کې په ملګرو کې چې هغه د دې کیسټ زیات مشهور شوی زرین سره وی. زرین هم یو سندرغاړی و اولسی هغه چې کوم دی نو هغه هم د دې بر وطن و زما په خیال، او دغه کیسټو ډېر مقبولیت موندلی و او ډېرې به خلکو په شوق باندې اورېدې. زرین فرزانه د دې مور اصل کې د نصاب د دې مور کوله که نه په محفلونو کې به دا بیا چې کله دا رالوی شو نو دې آواز خو ښه و نه هغوی خو ظاهره خبره ده پلار یې هم دغه و هارمونیم به غولو پلار یې حمید نو د چې کوم دی نو ډومبه خو مونږ ټول د پښتانه چې کوم د طبقه د زمونږ د ټول د غربت سره مخ ته بل سره را چارو خو نه وي، نو مجبورا یو پلار را پاسي یو دور باندې دا د کی خو دی اواز خو نو بیا په دې سندره شروع کړه د دې اواز خو نو دا غشوه خلکو کې مقبولیت اوموندو
مشال ریڈیو پر سندرے جادوگر خبرونه کې مدا ونه د سندرغاړي فرزانه مشهور سندرې او د غې د ژوند او هنر په اړه معلومات ووریدل. د خبرونه وخت پای ته رسیدي. د فرزانه یو بل سندره دروروم او ورسره ز هارون باچا اجازه هم در نغواړم په مخه مخه.
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې د فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه